سلام ستړي مشي تاسې مخه کلاساتې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولای کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستۍ نختې د چړل لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلې دي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان د همین افغان کورنی رسنیو ته نن وویل چې د دې نختې لامل مرګ شو بلشتا او مالزیانونه هم رسیدلې دي. خغلی افغان زیاته کړه چې لڅړونو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولای یو شمېر رسیدونکو د دوشنبې پورځ ته وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنی په سیمو کې کیندنې کولې چې لامل یې اعتراضونه پیل او د نخوت پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نل لرلو لامل په خپلواک توګه د شمېرې نه ردولې او نه هم تاییدولای شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړې ده چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورختونه لګوشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولای شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چې زمکا کافی ورختونه ندی ورکل شوی او نه هم کیږي. دا راپور لمخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې چټي کچه تر رسیدلې. په راتلونکو پسرلي کې د اوبو لګول لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي. په ځانګړې توګه د غنمو کاروند کړو ته راپور خبرداري ورکوي چې دوامدار وچکالي کولای شي د باراني غنمو کښت وزنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمول لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني وېښتان یې سوځولې دي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا وېښتان راټول شوي. په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني وېښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منی کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ المریزي برېښنا شبکه فعال شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د المریزي برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایی رئیس عبدالباری عمر ویل د پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید او بلې یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی دی چې د اوکراین په لاره اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نشتی څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوی استازیتوب په امریکا ځانګړی استازی استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ سوم وکړي. تما د چا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو مومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننې غونډې د باسي او مهم ټکی بداوي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسي ترمنځ سوله ټینګ کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلي وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي.
د
نه بغل او خو یو ته بوزو کوم دا شان مشمن دې هیڅ زیات دې سی وای چې ګرو مشمن مړي مش برابر دې دوم رقم
ګوند ایران ته به هم ورشو چې په دې وخت کې د ریالو د بې ساري کته کیدو په اړه باندې به د مظاهره چانو وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسا کې نن ناسته ده هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو ورسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکي به له سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی او عملان ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سخت محدودیتونو راپورونه ورکړل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځایه نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه واځي سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان په ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون لمخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغون کې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو سیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ور کی زکا چی خلق لپخوا دوم را دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندیښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسی له اسلامي شریعت سره سم دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کوردننه او په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کوردننه یو شمیر مدني د خزو او زدکړو د برخو فعالانو نیوکی او اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمیر بیرته خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا تور ورځې مخکې د ډسمبر په 20 مخپور کړ، وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. دغه مرکز په ټکو په دې شمیر کې د 34 د نیونې او 36 د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکشیو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې د پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو موږ خلک آزادي رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت من اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه د کښت وکړي لمنځه به وړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وای په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو؟ ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس باندې خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به وړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکو ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نګدید به ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کخ له بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه نا بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیدارې په تیر اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالي او طبي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د خکولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لزګونه هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوی دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلکلنې جګړې د پېترسیدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو تخته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوې. روسي جزئیات یې له اسمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نه مشبه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو لمخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څونورو شهرونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنوي چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغومي یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شوولای دی. د وزارت په خپل فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په تنظیم د علی خامنه‌ای هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوس کې چې د اعلام د خمینی روغتون د برید ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکونکو له مقاومت سره مخامخ شو. خو په خواله رسنوي کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شې چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه نوتل. د امریکا د بدلون چار وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلي، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه برید یو ښکارا جنایت دی. او د یو زرو څلور سو لومړي کال د زاهدان د خنړی جمعې د خلکو د عامه وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړي هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وشتي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوې پړاو د مرغومي یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړي دوه په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 15مه بیرته نږدې 140 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شو. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدو څرګندونه کوي. لوی بازار څخه خبره شوی تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوی او د ازادي او انفلاسیون گرانی دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاری چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان ټیټ پره کړي.
تاسیس مخه غلاسدای رادیو نورې د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې د پېترسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټډیو کې دی. شیبر صاحب، سنا د دې موضوع تفصیل ورو.
مننه فرید جانې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپای چارواکو ازادي رډو ته ویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس غونډې برخوال تمه لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص ژمنې وړاندې کړي. نظر داده چې د اوربند په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وسري. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی، خو دا جوته ده چې د سرتیرو لوی برخه به د فرانسې او برېټانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکه او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپאי چارواکي چې لاسادي رډو سره په تماس کې دی وای چې سولسات ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډیر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډېر خوشبيني څرګندوي چې واشنگتن به قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه شوډلو په شرط د آزاد اروپا سازیر دوته وویل چې ممکن د اوربند څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې ورسیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تم ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونی د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونی د 2000 کیلو واټ المریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 40 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 40 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یا و بیا زرتنه خودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایی اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارت برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایی اوسیدونکي اکبر راهل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت اماده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډيري برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه زده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپريال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
مور وسه مخفله هټي تفاعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکوس نه وتلای مخکې کوم برکو افاته سل وک افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برک فالوور ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اواري خراب ده
په ورته توګه د اوبو برخنار ریاست ځای مسولین بیا وای دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برخنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برخنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم داده سه انتقالی لین کارونه هم مختبوز طول براورد و هر صورت لگل سوی دی کوشش دیده که وسی پسوار لسه و پنزه کل که انتقالی لین دی وارداتی برخنا پکتیکات دیده کار هم شروع کو
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوي برېښنا سره وصل شوي خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصيلي د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اگست په یو درسمه مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکې ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وای چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه را نوځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم د سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان لپاره چاپیریال تود ساتي نشي ساتلی د موسم د بدلې دو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بیخي عادي شوي دي ورسره تبي دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنې په ورځ د جنوري په څلورمه په یوه پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیز په ځنګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغېزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز د کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټولو ته د کیم دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شراغلاست و، او هله لرم گران زکون کو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کو زموج او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو او بلن محلولونه چې د اوویای می سپې څخه پیل تر شپږنیو می سپې پورې بعد دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنا یې خپل تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنا سره. خو الکلي بیا چې د الکلي مرکبات چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلي اوبدن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کیږي. خو الکلي چې د یابیس چې د بیس کلمه خپل د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه د بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنا لري چې د الکلي معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره چش کیږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره چش کیږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کیږي، او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کیږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو، وایي که چیرې دلته SCL تیزاب خپله یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې SCL تیزاب او اوبه واخیستل شي، دوی په خپل منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دی؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کومو عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدویدي جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدویدي جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي او الکلي خپله څه شي؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدویده الکلي بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب بیا خپل پروتون د لازه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوي جال کلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیز الکلي یا هم مزدوي جال کلی ورته ویلی سو، او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوي تیزاب چې شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې مو وینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدویج الکلي او هر الکلي خپل مزدویج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسې وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلي ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلي په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدویج څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلي رامنځته. د الکلي په مقابل کښې یوه مزدویج تیزاب رامنځته سوې، او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدویج الکلي څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلي مزدویجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلي تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلي هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنې لیویس وایي چې د الکلي هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلي چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړی برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اکساید سره څه کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلي بلل کېږي، او سلفر ترای اکساید څه شته؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب لاس راکوي چې برون په دې ترتیب سره وبخشي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ تاسو چې ښکوي په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو موږ تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز موږ تاسو وینو چې د انګستروم سره سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې تیزاب او پیژندل الکلی او پیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده لاس راغلی ده چې موږ تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چیش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چیش کوي تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی اواسو چې موږ تاسو ویل یو بل ګران زده کوونکو هغه د اوبلن محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو ښکوالای سو پیدا کولای سو چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره سره اورل سو بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې شو وکړي عمل وکړي هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره د چشته خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای شي چې شو وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ دوګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي او کوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلنسی د یو کوي الکلی په نوم سره و یادول سی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یو کوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چشکیږي معلومیږي چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر سوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په اوه سره وي نو نوموړی محلول خنسا بلل کیږي خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د اوه څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چشته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ او تاسو وایي په ماغه کچه د دوی هغه تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چې شي زیاتېږي خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت ځان څخه شي او هر څومره چې د دوی پی ایچ کې مات سوال لسته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړي په دې ډول؟ یعنی کچیر وګورو کیبي کې ماتې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو. او په دې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی او زلبیا ستاسو خدمت ته حاضرې ژم. او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اورماتیک مرکبونه. د شپږ نیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري. چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنی په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپیژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی چې تاسو وینئ دوی چې د خپله بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایه ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده. په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. پم دې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن پښتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکهبال په ژیړ لوګلرن کې لمبې سره چش کیږي سوځي چې د شپږ کاربنونو او شپږ هایدروجنونو درلودونکي وچ مروتا سویل چې په 1315 شپته میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی هم دا ده کچیر دلته وګورو مراو تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کې وسودول شي په دې ځای کې مراو تاسو وینو چې بنزین خپل په یو ژرنګ لمبه سره چې شکیږي سوځي په نتیجه کې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ پر مالیکول او یو اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شکیږي لاسته راځي او تاسو وګورئ دلته مراو تاسو د بنزین هغه کړیز جوړش لرو دلته د کورماتیک مرکب دی په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولای شو یا هم په دې ترتیب سره رسمولای شو او هم په دې ترتیب سره کولای شو چې د کاربون او کاربون هایدروجن ترمنځ دا هوی اړیکې هم چې کړو ترتیب کړو زه ګران زه کوم کوز د بنزین یو ځینی نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادی چې د بنزین کړي ده د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوی ده تعویض شوی ده او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده میتایل بنزین ده او داسې نور نور کولای شو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو نازو ګرانو زده کوونکو اوس د اروماتیکو مرکباتو نومې شوتنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نومې شودنه په څه ډول سره سرته رسیږي اروماتیک مرکبات دا چې خپل هغه مزدوج نمونه خپل ساتلې دي نو پر هغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چیش لري اړه لري یعنی موږ او تاسو تولین د تولین ویلې د پامدې ترتیب سره مثال کچیری وایو انتراسین د بنزین د دوی چې د خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای شو چې د دې نومې شودل هم پامدې ترتیب سره چیش کړو تر سره کړو د بیګ په توګه تاسو ګوري کچیری موږ او تاسو دلته د دې نومې شودنه کوو وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي د خو دوه اټومه د برومین چې څه وي د ور باندې نه څه وي د نوایټ پر اول او دوام کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب کچیرو او ګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نومې شودنه کولای شو چې پر دوهم اول او پر شپږم دلته تابع تاسو ګوري د کاربونونو شمیرې غنم گزاري چې موږ کړی د شماره گزاري پرم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پش پرم کاربون باندې برومین نصف شوی ده نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او پرم کاربون باندې دای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري د دې نومې شودنه په دې ترتیب سره وکړه دا وګران زکونکو د اروماتیک مرکباتو نومې شودنه ازوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیک مرکباتو تعاملات وای چې د سړول تعاملات تر سره کولای شي دا چې اروماتیک هایدروکاربونونو چې دي جمعي تعاملات هم تر سره کولای شي د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل هم د ترتیب تعویزي تعاملات تر سره کولای شي او اروماتونه نایټریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولای شي تر سره کولای شي کچرو ګورو د دې جمعي تعاملات مراو تاسو په نظر کې ونی سو دوی کولای شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره شوکړي یو جمعي تعامل تر سره کړي ځکه دوی چې دی مراو تاسو وایو دوی چې دی غیر مشبو هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي نو د جمعي تعاملات مایل ډیر لزانه څخه شوډالای شي او په ځین شرایطو کې لکه 200 درجه د سانتیګریډ د نیکل او د پلاتین د کټلیس په شتون کې په لوړ فشار کې هم کېدلای شي چې د هایدروجن درې مالیکول بنزین په زیاتولو سره کېدای شي چې دوی چې شکرې هم دې ترتیب سره تعامل تر سره کړی او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل مجاو تاسو وینو په دې ځای کې چې کلورین چې دا یو خپل یو غاز چې په ډک بالون کې څو څاڅکي بنزین کچيري او زیات کړل سي ورسته هغه د لرګي یا سرپوش او پومبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټول زیات شوی بنزین په بډاس باندې تبدیلیږي نو په دې وخت کې دوی د لړنا په نشټوالي کې د دوی ترمنځ تعامل نه تر سره کړي نو البته دا چې باید د دې ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري نور وجود ولري تر څو تعامل پیل سي او د کلورین اورنج شین رنگ لمین زولار سی پسپین رنگ لمبے باندی د بالون په دننه کې چې کیږي لیدل کیږي او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره تر سره سوچي بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین چې شې ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي یا هم د مولو تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای شو چې ونمو او بل ګران زکون کو په اروماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات چې خپل تعویزي تعاملات هم مولو تاسو وایو پالکینونو او الکاینونو کې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اروماتیک مرکبات کې درې سچ په اساني سره دا ډول تعاملات دوی چې کړی تر سره کړی او په همدې ترتیب سره مولو تاسو دلته وینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه چې شکرو تعویز کړو او د دوی ترمن هغه تعویزي تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داس یو تعامل تر سره سول چې دلته چاو دی دونکې تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس ته تیزاب پښتون کې چې شکیږي تر سره شوی ده یا هم د امدغه افیرس فلورایت په د کټالیس پښتون کې چشو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایټریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم چې شکړي تر سره کړي ازو ګران زکون کو د اورماتیکو مرکبات اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په دې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرموله مو شاو تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپانه سره د نفتالین په شپاش سره ده نفتالین چې د پاتلسو نه هم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرله کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتیګریډ کې پیښې دوه راځي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اساني سره کولای شي چې وال وځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتیګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې چش کیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تر شو چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینسته راغلی دی یا هم ترتیب سوی دی رازو ګران زکونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی په تعویزي تعاملات کې دی کولای چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیا څخه یو هم د هغه سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولای شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینسته راسی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بل اخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مور او تاسو تشکر کړي لاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي عمومي فرموله د کاربونونو شمیر سوارلس سی سوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړې کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولای شي چې جلاسي او انتراسین چې د دالوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلاسي خالص انتراسین چې خپل د یو جامد کرستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتیګریډ او د شیدو درجه مساوي په 345 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي چې په اساني سره چشتي حل شي او دوی چې د مسطح جوړښت لرلو دونکو د بنزین د درې کړي څخه جوړ شي وي دي دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دوی سره ډول تعاملات تر سره کولای سي، دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای سي، هم تعویزي تعاملات تر سره کولای سي. هم دې ترتیب دی کولای سي چې د دوی تعویزي تعاملات چې کېدای سي چې هم دې ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي. کچېر موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات ته ځیر سو، دوی هلجنیشن تعامل تر سره کوي چې په دې ځای کې کلورین او د رومین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاطر څلو لس پوری کېدای شي دوی چې سی او دبل سره یو ځای سی او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې کړي لاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نس خچ شوی د بی ځای شوی ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګران زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادله ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. چاري ولري